1960 में क्या चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुंसलिक खदशात डिजिटल सिल्क रोड प्रोग्राम के लिए तशवीश का बायस बन सकते हैं। आपको मिलवाएंगे एक अफगान खातून उस्ताद से जिन्हें तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद मुल्क छोड़ना पड़ा।
ये वाजह है कि मैं वहाँ दूसरी खवातीन की तरह घर में ही रह रही होती।
और जानेंगे कि कैसे अमरीका का एक शहर अपनी बेघर आबादी के मसले पर काबू पा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट जारी होने के सिर्फ चंद दिन बाद चीनी सदर के दौरा मॉस्को से रूसी सदर के जंगी जुराइम को सफारती कवर मिल रहा है जिसमें रूस अपनी मुजरमाना सरगर्मियां जारी रख सकेगा। चीनी सदर के दौरे मॉस्को पर यह रद्दअमल अमरीकी वजीर खारजा ने स्टेट डिपार्टमेंट की इंसानी हकूक के लिए सालाना आलमी रिपोर्ट के इजरा की ब्रीफिंग के दौरान दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग 3 रोजा सरकारी दौरे पर मॉस्को में है जहां उन्होंने रूस को चीन के लिए काबिले एतमाद पार्टनर करार दिया, जबकि सदर पुतिन ने चीनी सदर से मुलाकात में उनकी तरफ से यूक्रेन में रूस की जंग के हल के लिए दिए गए मुजवजा अमन मनसूबे का खैर मकदम किया। आलमी उमूर के माहरीन इस दौरे को सदर पुतिन के लिए हिमायत का इजहार करार दे रहे हैं और इसे चीन के सफारती अजायम की अलामत के तौर पर भी देखते हैं।
मॉस्को के लिए इसकी यूक्रेन में जंग के लिए बीजिंग की हिमायत और चीन की तरफ से दोनों फरीकैन को दी गई अमन की तजवीज चीनी सदर के इस हफ्ते के दौरे का महवर है। माहरीन का कहना है कि ये तजवीज चीन के लिए खास तौर पर अहम है।
चीन खुद इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल उसके लिए बहुत ज्यादा गैर मौजू है। उसके इकतसादी ताल्लुकात में रुकावट पड़ रही है जिनमें बैनुल अक्वामी तजारत, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। चीन इस वक्त शदीद दबाव में है।
चीन और मॉस्को दोनों ने यूक्रेन में अमन के लिए एक शर्त के तौर पर हालिया हफ्तों में पाबंदियां हटाने पर तवज्जो मरकूज की है जिससे अंदाजा होता है कि रूस के खिलाफ पाबंदियां कारगर साबित हो रही हैं। माहरीन का ख्याल है कि चीन को मौजूदा सूरत हाल से निकलने की इतनी ही जरूरत है जितनी के रूस को।
रूस और चीन दोनों ही मगरिब की जानिब से आए पाबंदियों के दबाव में हैं। चीन से ज्यादा रूस इस दबाव से मुतासिर हो सकता है, ताहम ये चीन के लिए भी एक मसला है।
मगरिब के खिलाफ चीन और रूस की जुग्राफियाई सियासी तनाजा आरई और मॉस्को के लिए बीजिंग की मुमकिन हिमायत जैसे मौजूद भी बातचीत का हिस्सा होंगे, खास तौर पर अब जबकि अमरीका ये समझता है कि चीन रूस को हथियार फराहम कर सकता है, लेकिन रूसी माहरीन की राय में इसका इम्कान नहीं।
मेरा ख्याल है कि रूस चीन से शायद ही इस किस्म की दरख्वास्त करेगा। मुझे यकीन नहीं है कि रूस के पास असले की कोई ऐसी कमी है जिसे दाखिली वसाइल से पूरा नहीं किया जा सकता।
लेकिन मॉस्को और बीजिंग के दरमियान ताल्लुकात कामिल नहीं और दोनों ही वस्ती एशिया में असो रसूख की कोशिश में हैं। मुबसरीन का कहना है कि इसके बावजूद मुश्तरका दुश्मन की अहमियत बहुत ज्यादा है।
दोनों ममालिक के दरमियान यकीनी तौर पर मसाइल मौजूद हैं, जैसे वस्ती एशिया के खत्ते में ताल्लुकात के साथ मशरक़ बईद के वसाइल की तरक्की से निमटने जैसे उमूर। लेकिन रूस और चीन दोनों ने इन मामलात को नजरअंदाज करना सीख लिया है क्योंकि इससे ज्यादा अहम मकासद उनके पेश नजर हैं।
चीनी रहनुमा का ये दौरा इस चीज का तायुन भी करेगा कि ये मसाइल उस तन्हाई और मुआशी नुकसान के मुकाबले में कितनी अहमियत रखते हैं जिनका दोनों मुल्कों को यूक्रेन जंग के बाइस सामना है। मार्कस हार्टन की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
मॉस्को के इस दौरे से पहले चीन के सदर ईरान सऊदी डील पर खबरों में थे। सऊदी अरब और ईरान ने इसी माह अपने शदीद नजरियाती इख्लाफात के बावजूद चीन की सालसी के बाद अपने दो तरफा सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया। आलमी मंजरनामे पर इस बड़ी पेशरफ्त को तज्जियाकार मशरक़ वस्ता ही नहीं बल्कि दुनिया की सियासत में नई सियासी सफबंदियों के तौर पर देख रहे हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है और इससे किस हद तक चीन खित्ते में एक अमन बहाल करने वाले मुल्क के तौर पर सामने आया है, इस पर बात करते हैं डॉक्टर जफर जसपाल से जो कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और इस्लामाबाद से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर जसपाल, ईरान और सऊदी ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान को हमेशा ताल्लुकात में एक तवाज़ुन रखने का मसला दरपेश रहा है, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए बाहमी ताल्लुकात कायम करने में मुश्किलात कम होंगी?
देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि जब भी वहाँ पे टेंशन होती है तो पूरे गल्फ में टेंशन होती है और पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کا کانفلکٹ جو ہے اس کا امپیکٹ ہمارے پہ پڑے, کیونکہ دونوں ملکوں کے اندر پاکستانی عوام میں کافی حد تک ایک جذباتی لگاؤ ہے, ایک شیعہ کمیونٹی اور ساؤتھ دوسری طرف. اس طرح کا جب ایگریمنٹ ہوا, اگر آپ دیکھیں کہ 2016 سے لے کے ابھی تک ان کی ٹینشن تھی, تو اس ٹینشن کو میٹیگیٹ یا کم کرنے میں پاکستان نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا, مگر پاکستان اس طرح کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح چائنا ہوا. تو نیچرلی اب جب ڈپلومیٹک ان کے ریلیشنز بحال ہو رہے ہیں, اور ابھی جو خبروں میں آ رہا ہے کہ جی کہ جو سعودی عرب کے کنگ ہے, بادشاہ نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو, پریزیڈنٹ کو وہاں کے انوائٹ کیا ہے, اس کا وزٹ بھی شیڈول ہو رہا ہے ریاض میں, تو اس سے کافی فرق پڑے گا. تو نیچرلی یہ پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے خوش آئند ہے کہ دو بڑی پاور جو ریجن کی ہیں اور جن کی لڑائی کی وجہ سے وہاں پہ پراکسی وارس بھی چل رہی ہیں یا ان کی ٹینشن کی وجہ سے, ان میں اب کمی آئے گی اور خطے میں ایک امن آئے گا.
تو چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مفاہمت کروائی ہے اور جو کردار ادا کیا ہے, وہ روس یوکرین جنگ میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ان دونوں کے پیچھے چین کا ایک کامن گول ہے, اور ہے کیا یہ کامن گول, کیا ہو سکتا ہے؟ فائنینشل انٹرسٹ.
اس وقت اگر ہم چائنا کی پالیسیز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, یا ان کے سپیچز دیکھیں, ان کا کامن گول ہے کہ وہ اکنامک مارکیٹ سیکیور کرے اور پیسفل سیکیور کرے. ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے اندر یہی ہے کہ انویسٹمنٹ, انفراسٹرکچر اور ٹریڈ کو پروموٹ کرنا. اور اگر ان کا یہ یوکرین بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے, یورپ اٹسیلف ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور ویسٹ ایشیا, تو جب اس طرح کے وہاں خطوں میں امن ہوگا اور انٹر ڈیپینڈنسی اکنامکلی بڑھے گی, تو چائنا سمٹیک اس کے بی آر آئی کے انیشیٹو کے یہ بہت خوش آئند ہے. اگر وہاں پہ کانفلکٹ ہوگا تو نیچرلی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپورچونیٹیز کم ہوگی اور چائنا کی وہاں پہ مارکیٹ اسکویز کرے گی. لہذا اسی لیے اس نے یہاں بھی کوشش کر رہا ہے, اور ویسٹ ایشیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مینا میں اور مختلف کنٹریز میں اس نے کافی انویسٹمنٹ بھی کی ہے اور مزید کرنے کیا ہے. مگر یوکرین میں کمی کی وجہ سے اگر وار وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو رشیا بھی چائنا کا ایک بہت بڑا بائر ہے مختلف چیزوں میں, اور خاص طور پہ جو سینٹرل ایشین ٹیئر ہے بی آر آئی کا, اس کو فردر تقویت ملے گی. لہذا چائنا کوشش کرے گا کہ کانفلکٹ کم ہو اور امن ہو اور ملکوں کے درمیان آپس میں آمائنگی ہو, کیونکہ اس کے وہ بی آر آئی پروجیکٹ کو سپورٹ کرتا ہے. دوسری طرف اگر آپ اکنامکس کے ساتھ دیکھیں تو چائنا نے ایک اب اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے, جب پولیٹیکل پاور کہ وہ ایک رائزنگ پاور ہے یا ایک اس کا بھی ایک رول ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ ایز اے پیس بلڈر, جس طرح پہلے امریکنز کرتے تھے.
اور جسوال, اف آئی مے ایڈ ون مور تھنگ ٹو دس, اسی سے ریلیٹڈ ہے, امریکہ اور چین کے درمیان ایک پاور گیم جو چل رہی ہے. چین کا جس طرح سے خطے میں اور دنیا میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے, اور اس کا خطے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے, اگر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر سکیں اس لحاظ سے؟ تو
دیکھیں, اس میں اگر جو امریکہ اور چائنا کے جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ اس طریقے سے بڑھ رہا ہے کہ جو اینالسٹ ہیں یا نظر آ رہا ہے کہ ایک نیو فارمیٹ آف کولڈ وار شروع ہو. اگر یہ پریویس کولڈ وار کے ریپلیکا ہوتے ہیں, اور جس طرح امریکن سینکشنز لگا رہے ہیں یا چائنا کا بھی جو ریئیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے اسرٹیونیس, اس میں نیچرلی یہ ٹینشن بڑھے گی. اس ٹینشن سے جو اسٹیٹ لائک پاکستان ہے, جس کے دونوں ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ریلیشنز ہیں, اس کے لیے بہت چیلنجز آ جائیں گے. کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم کسی بلاک میں نہیں جائیں گے, مگر یہ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے کہ کس طریقے سے وہ مینٹین کرے. ہاں, ڈپلومیٹک اسکلس کے تحت آپ مختلف بائیلیٹرلزم کو فالو کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر سکتے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک ولنیبلٹی ہے اور آلریڈی ڈیپینڈنسی جو ویسٹ پہ ہے, اس کے حساب سے پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا. مگر ساتھ پاکستان جو ہے چائنا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کارڈینل رکھنا چاہتا ہے سی پیک کی وجہ سے اور اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی وجہ سے. تو لہذا یہ ایک چیلنج ہے پاکستانی فارن پالیسی میکرز کے لیے, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا.
جیسے ڈاکٹر جسپال, آپ کے خیال میں بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے اپنا تجزیہ دینے کا. جس طرح سے چین اپنے ڈیجیٹل سلک روڈ منصوبے کو دنیا میں آگے بڑھا رہا ہے, اس پر کئی ممالک کو تحفظات بھی ہیں. جی فائیو انفراسٹرکچر سے لے کر موبائل فونز تک چینی ٹیکنالوجیز کا استعمال دنیا کے کئی حصوں میں اب بہت عام ہے. یہ سب چین کے ڈیجیٹل سلک روڈ پروگرام کا حصہ ہیں. کچھ ممالک اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن کئی ملکوں میں چین کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے خدشات بھی پائے جاتے ہیں. یہ خدشات ہیں کیا, اور کیا یہ چین کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی.
فون سے لے کر کمپیوٹر تک دنیا کے بہت سے حصوں میں جو چیز لوگوں کو رابطے میں رکھتی ہے وہ چینی ٹیکنالوجی ہے. چین ٹیکنالوجی کی اپنی اس عالمی کوشش کو ڈیجیٹل سلک روڈ کا نام دیتا ہے. 2015 میں شروع کیے جانے والے اس پروگرام کو چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ٹیکنالوجی کا حصہ قرار دیتا ہے جو سمندر کی تہ سے خلا تک پھیلا ہوا ہے. جرمنی کے پاس چینی ٹیکنالوجی ہے لیکن وہ چینی جی فائیو آلات پر پابندی لگانے پر غور کر رہا ہے.
ممکنہ حفاظتی خطرات کے لیے یہ سخت جانچ پڑتال اب ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس میں موجود اجزاء پر بھی لاگو ہوتی ہے اور یہ کہ اگلے چند ماہ میں ان موجودہ اجزاء کی بھی سخت چیکنگ کی جائے گی.
برلن میں چینی سفارت خانے نے جواب دیا کہ وہ جرمنی کے اقدامات پر الجھن میں ہے اور انتہائی غیر مطمئن ہے. امریکہ میں چینی ٹیکنالوجی پر سخت پابندیاں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں شروع ہوئیں جنہوں نے اس پر قومی سلامتی کے خدشات کا اظہار کیا. برطانیہ میں ہواوے ٹیکنالوجی کو 2027 کے آخر تک جی فائیو نیٹورک سے ہٹا دیا جائے گا. 2020 میں برطانوی فیصلے پر چین نے اس طرح اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا.
برطانیہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ایسے خطرات کو جواز بنا رہا ہے جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور چینی کاروباری اداروں کے خلاف امتیازی سلوک کر رہا ہے اور جبراً انہیں بے دخل کر رہا ہے.
ایک چینی سیکیورٹی ماہر میا نووینز کہتی ہیں کہ کچھ مغربی ممالک میں سیکیورٹی کے ان خدشات کے خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے کہ بیجنگ چینی ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پر کنٹرول کے ساتھ جاسوسی کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا. لیکن جنوب مشرقی ایشیا سے افریقہ تک کے ممالک نے اسے ڈیجیٹل رابطے تک رسائی کے لیے ایک سستا ذریعہ قرار دیتے ہوئے چین کی اس پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے.
So in Africa, I think the conversations...
لہٰذا افریقہ میں میرے خیال میں بحث تھوڑی مختلف ہے کیونکہ وہ ایسی ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہیں جہاں زیادہ زور سیکیورٹی خدشات پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ چینی کمپنیاں ان ممالک کو اپنے ڈیجیٹل معیشتوں کو ترقی دینے میں کس طرح مدد دے سکتی ہیں.
مالیاتی خطروں کے موضوع کے ماہر رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ چین کے علاوہ متعدد ممالک فون جیسے تکنیکی آلات مہیا کرتے ہیں لیکن ڈیجیٹل میدان کا ایک شعبہ ایسا ہے جہاں امریکہ اور چین اہم کھلاڑی ہیں.
کلاؤڈ سروسز اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس پر توجہ ضروری ہے.
اگرچہ ملکوں کے درمیان جغرافیائی سیاسی سطح پر مقابلہ ہو سکتا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صارفین کو بھی متاثر کرتا ہے.
انڈرسٹینڈنگ دس
اس وسیع تر جغرافیائی سیاق و سباق کی سمجھ اوسط صارف کے لیے واقعی اہم ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ضروری نہیں کہ ہم کسی اور حکومت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جو ہماری حکومت ہی کی طرح کام کرتی ہے.
میئن اوینز کا کہنا ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے معاملے میں صارفین کو سوچنا چاہیے کہ جو ٹیکنالوجی وہ استعمال کرتے ہیں اس پر وہ کتنا اعتماد کرتے ہیں اور ان خطرات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو اس ٹیکنالوجی سے ہو سکتے ہیں کہ کون ان کے ذاتی ڈیٹا کو محفوظ کر رہا ہے اور ان کی معلومات کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. الزبتھ لی کے ساتھ محمد عاطف وی او اے نیوز.
اور اب کچھ بات کرتے ہیں افغانستان کی. افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ملکی معیشت اور روزگار بری طرح سے متاثر ہوا ہے. معاشی حالات زیادہ خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ خواتین کے روزگار اور تعلیم پر پابندی بھی ہے. ان حالات میں گھریلو خواتین کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی خواتین نے بھی اپنے خاندانوں کی مدد کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا ہے. ان خواتین کے خیال میں اب ان کا مستقبل ہے کیا؟ وائس آف امریکہ کے نزل الاسلام نے جلال آباد سے اپنی رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی.
افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھنے والی مریم دری ادب اور اکنامکس میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کر چکی ہیں. یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ درس تدریس کے شعبے میں خدمات سر انجام دینا چاہتی تھیں مگر طالبان کی جانب سے خواتین کی تعلیم اور روزگار پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد اب انہوں نے سلائی کڑھائی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے.
زیادہ مشکلات لری
خواتین کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں. ایک عورت کے لیے گھر سنبھالنے کے ساتھ کام کاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. افغانستان میں ابھی پابندیاں بھی عائد ہیں. کچھ اقتصادی پابندیوں کے باعث میں مجبور ہو گئی ہوں کہ یہ ہنر سیکھ لوں تاکہ اپنے خاندان کی مدد کر سکوں.
جلال آباد میں قائم غیر سرکاری تنظیم گل بہار فاؤنڈیشن خواتین کو ہنر سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے. گزشتہ ایک سال کے دوران تقریباً 1200 خواتین اس ادارے سے فائدہ اٹھا چکی ہیں.
ہمارا گھرانہ 12 افراد پر مشتمل ہے. میرا خامد فوت ہو چکا ہے. میں خود گھر کی سرپرست ہوں اور میرے بچے چھوٹے ہیں. ہم مجبور ہیں کہ یہاں سلائی کا کام سیکھیں اور پھر گھر میں کپڑے سینے کا کام کریں اور ان مشینوں کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے کچھ کما سکیں۔
اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ گلبہار سینٹر کے ترجمان عبدالرزاق حمدر کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے 22 صوبوں میں کام کر رہا ہے۔
اس ادارے سے پہلے مرحلے میں ایک خاتون نے اپنی تربیت مکمل کی، 5 ماہ کی مدت میں سلائی کے ذریعے وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک دکان کھول چکی ہیں۔ یہ یہاں کی سکسس سٹوریز میں سے ایک ہے۔ جب یہ خواتین اپنا تربیتی کورس مکمل کر لیتی ہیں تو انہیں یہ سلائی مشین فراہم کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ان کے لیے بڑی عید کی خوشخبری کی مانند ہوتی ہے۔
حال ہی میں یوم خواتین کے موقع پر اقوام متحدہ نے طالبان پر ایک بار پھر زور دیا کہ وہ خواتین کے حقوق کی پاسداری کریں۔ یونیسکو کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 80% اسکول جانے والی لڑکیاں اور خواتین، جن کی تعداد تقریباً 25 لاکھ بنتی ہے، اب تعلیمی سرگرمیوں سے محروم ہیں۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال قدرے بہتر ہو جائے گی۔ سلائی کڑھائی میں مگن مریم کو اس بات کی خوشی ہے کہ گھر میں بیکار بیٹھنے کے بجائے وہ ایک نیا ہنر سیکھ رہی ہیں، مگر ان کی تمنا ہے کہ ایک بار پھر ملک میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوں اور خواتین کے ملازمت کرنے پر سے پابندی ختم ہو تاکہ وہ اپنے اہلیت کے مطابق روزگار تلاش کر سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، چلہ آباد۔
اور اب آپ کو ملواتے ہیں کہ افغان ٹیچر فیروزہ امیری سے، جنہوں نے اگست 2021 میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد افغانستان چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ امریکی ریاست میساچوسٹس میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اب وہ ایک ہائی اسکول ٹیچر میں اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ان کی زندگی امریکہ پہنچ کر کس طرح تبدیل ہوئی اور کیسے وہ اپنے پڑھانے کے شوق کو پورا کر رہی ہیں، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
افغان مہاجرین فیروزہ امیری اور ان کا 7 سالہ بیٹا ان ہزاروں افغانوں میں شامل تھے جو اگست 2021 میں طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے نکل گئے تھے۔ فیروزہ کہتی ہیں کہ جب وہ جنوری 2022 میں نارتھ برو میساچوسٹس پہنچی تو نہیں جانتی تھیں کہ کیا توقع رکھیں، لیکن انہیں ایک مددگار کمیونٹی مل گئی۔
خوش قسمتی سے میرا تعارف ایک ٹیم سے ہوا جو خواتین کی ٹیم ہے، انہوں نے میرا ساتھ دیا اور ہر طرح سے میری مدد کی۔
نارتھ برو کی ٹرینیٹی چرچ کی نیبرہڈ سپورٹ ٹیم نے فیروزہ امیری کی دوبارہ آبادکاری کو ممکن بنایا۔
ہم نے کمیونٹی سے رابطہ کیا اور صرف اپنے دوستوں سے بات کی اور دوسروں تک بات پہنچائی، اور فوراً ہی نارتھ برو کے بہت سے لوگ مدد کے لیے آگے آئے۔
کمیونٹی نے فیروزہ کو رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنے اور ان کے بیٹے کو اسکول میں داخل کرنے میں مدد کی، اور اب یہی کمیونٹی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے، کار خریدنے اور زبان سیکھنے میں ان کی مدد کر رہی ہے۔
روز نے انگریزی زبان سیکھنا شروع کی اور ہماری ٹیم کی 2 خواتین کے ساتھ انفرادی سطح پر انگریزی کا درس لینا شروع کر دیا۔ وہ ہفتے میں 2 بار آتی تھی، ایک خاتون ایک دن اور دوسری خاتون دوسرے دن روز کو انگریزی سکھانے آتی۔ جب کسی اور نے نوکری کے لیے ان کے ریزیومے پر کام کیا۔
فیروزہ کی پہلی نوکری مقامی ڈپارٹمنٹ سٹور میسیز میں تھی، لیکن جلد ہی کمیٹی نے ان کے لیے ایک ایسی نوکری حاصل کرنے میں مدد کی جو انہیں پسند ہے۔
on our team who teaches at the local high school.
خوش قسمتی سے ہماری ٹیم میں ایک ٹیچر تھیں جو مقامی ہائی اسکول میں پڑھاتی ہیں، اور انہوں نے روز کی الگونکوئن ہائی اسکول کے خصوصی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تک رہنمائی کی۔
فیروزہ یا روز افغانستان میں سیکنڈری اسکول ٹیچر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ افغانستان میں ہوتی تو وہ تعلیم دینے کا عمل جاری نہیں رکھ سکتی تھیں، کیونکہ طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی اور خواتین کو باہر کام کرنے سے روک دیا۔
یہ واضح ہے کہ میں وہاں دوسری خواتین کی طرح گھر میں ہی رہ رہی ہوتی۔ میری والدہ ٹیچر تھی اور میری بہن بھی ٹیچر تھی، وہ دونوں اب گھر میں ہی رہتی ہیں۔
فیروزہ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ میں آ کر خوش ہیں، لیکن وہ اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند ہیں جو ابھی تک افغانستان میں ہے۔ روشن نورزئی کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں دنیا کے ایک بڑے مسئلے کی۔ کئی بڑے شہروں میں بے گھری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ شہروں میں سڑکوں اور گلیوں میں رہنا غیر قانونی ہے، لیکن کئی دوسرے شہروں میں مقامی ادارے بے گھر افراد کو عارضی خیموں میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آج آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسے امریکی شہر جو بے گھر افراد کے مسئلے کو کامیابی سے حل کر رہا ہے اور باقی شہروں کے لیے ایک ماڈل سمجھا جا رہا ہے۔
سب سے بڑھ کر میٹ ڈی لورل
پائلٹ بننا چاہتا تھا. اس کے بجائے وہ کچن چلاتا ہے.
Also, it's a functional kitchen. So we feed our public.
وہ عوام کو ایک دن میں 500 پلیٹ کھانا کھلاتا ہے.
So you see over here, my sous chef.
کچھ عرصے پہلے تک وہ بے گھر تھا. ناکام شادیوں اور کوکین اور میتھ کے استعمال سے پریشان تھا.
ہاں, اسے میں منشیات کی فرضی لت کہتا تھا. میں 16 سال کی عمر سے منشیات کا عادی تھا.
2019 میں ڈی لورل نے زندگی میں بہتری کی ایک آخری کوشش کی.
میں نے محسوس کیا یہ کیا ہو رہا ہے, میں خود کو مارنے والا ہوں. او خدایا, آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں. میں 2 ہفتے تک آپ کی پیروی کروں گا, اور ان 2 ہفتوں کے فیصلے نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا.
یہ اسپرنگز ریسکیو مشن ہے, بے گھروں کے لیے مسیحی عقائد پر مبنی پناہ گاہ, جس کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں, چاہے ان کے مسائل جو بھی ہوں.
رکاوٹ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ یہاں آ کر نشہ کر سکتے ہیں, آپ شراب کے نشے میں دھت ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں, تو آپ ہمارے پاس آئیں.
پناہ گاہ اور اس کے ساتھیوں نے ریاست کولوراڈو کے کولوراڈو اسپرنگز علاقے میں بے گھر افراد کی تعداد کو نصف کر دیا ہے. وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ مرکزی دروازے سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی اندر آ سکتا ہے, لیکن منشیات, شراب, ہتھیار یا جارحیت کی اجازت نہیں ہے. اگر کتا بہترین دوست ہے تو وہ بھی یہاں رہ سکتا ہے. یہاں بے گھر افراد کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ شہر کی خرابی نہیں ہے, وہ انسان ہے.
ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جو لوگ ریسکیو مشن میں آ رہے ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں, سردی کے مارے ہیں, بھوکے اور خوف زدہ اور زخمی ہیں. لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ تھوڑا بد مزاج ہو سکتے ہیں. ہمارا کام لوگوں سے ملنا ہے, وہ جیسے بھی ہیں ملاقات میں ان پر توجہ دینی ہے, اور جب ہم ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ تعلقات میں اعتماد پیدا ہوگا.
پہلے دن مہمان سے واحد چیز جو اس کے پاس سے لے لی جاتی ہے وہ ان کے کپڑوں کا تھیلا ہوتا ہے, جن کو دھویا جاتا ہے, طے کیا جاتا ہے اور لاکرز میں رکھا جاتا ہے. اس طرح اعتماد پیدا ہوتا ہے. صحن میں خاموشی ہے اور یہاں آنے والے پرسکون, باہر کے برعکس.
اس طرح کے ماحول میں حفاظت اور سلامتی ہی مہمان نوازی ہے.
پناہ گاہ کے کیمپس میں باڑ لگانے اور اپنا استقبالیہ مرکز کھولنے سے پہلے یہاں آنے والے 4 مہمانوں میں سے صرف ایک خاتون تھی, لیکن اب آدھی سے زیادہ خواتین ہیں.
Maria be here, our volunteer, and she'll help you with your resume.
Okay. Rescue Mission ہر ماہ 40 لوگوں کو نوکریوں پر رکھتا ہے, لیکن اصل کام یہاں پھرتی, ذمہ داری اور ای میل کا جواب دینے کا طریقہ سکھانا ہے.
آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے اور آپ اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں.
برکس ایک مختلف قسم کا مشن چلاتے تھے. وہ اپنی ایئر فورس کے ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں جنہوں نے لڑاکا طیارے اڑائے, مگر اب وہ یہاں آنے والوں کو اور طرح کی لینڈنگ کرنا سکھا رہے ہیں. ریسکیو مشن کے کچھ ناقدین بھی ہیں. کچھ لوگ مذہبی تعصبات کی شکایت کرتے ہیں.
ریسکیو مشن جانتا ہے اگر وہاں پر وفاق یا ریاست کی جانب سے کوئی سرکاری فنڈز دیے جائیں گے تو پھر وہ جو بھی خدمات فراہم کی جائیں ان میں کوئی مذہبی تعصب نہیں ہوگا اور وہ اس کا احترام کرتے ہیں.
حکومتی قانون کے تحت پروگراموں کا علیحدہ علیحدہ ہونا ضروری ہے, لیکن عملہ ذاتی طور پر اپنی کامیابی کا سہرا مذہبی عقائد کو دیتا ہے. وہ تمام لوگ جو تھکے ماندے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کو پھر سے دریافت کرنے کے لیے, معاشرے میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے اسپرنگز ریسکیو مشن پہنچے ہیں. کیرولائن پرسوٹی کے ساتھ سبشا خان, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
زرو څلور سوه دویم المریز کال د نوروز د خپرونی مهم ټکی اوري. د نوروز په مناسبت د جمهور رئیس بایدن او میرمن بایدن پیغام د امریکا جمهور رئیس او میرمن یې په سپینه ماڼۍ کې نوروز ولمانځه او د افغانانو په ګډون یې د ډیرو هغو خلکو کوربتوب وکړو چې نوروز لمانځي. جمهور رئیس بایدن د افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدلو هیله وکړه. په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدلو اندېښنه. د خوراک نړیوال سازمان وی راتلونکي میاشت په افغانستان کې څه کم 10 میلیونه اړمنو خلکو ته مرستې نشته او په میلیونونه نور خلک د بیوزلۍ په حالت کې پاتې کیږي. علت یې د مرستندویو هیوادونو په کومکونو کې کمی یاد شوی. او د امریکا په ټکساس ایالت کې افغانانو نوروز لمانځلی. دا پروګرام ګډونوال خوشاله وو چې په مهاجرت کې خپل کلتوري او ملي ورځ لمانځي.
سلامونه او ستړي مشي. د نوي 1402 هجري شمسي کال پیل یا نوروز تاسو ته مبارکي ویم. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د سیشن به ورځ خپرونه ګوري. نن د مارچ 28 نیټه ده او تاسو به د نوروز د ورځې اړوند مطالب په پیل کې واوري او وګوري. هیله ده چې نیم سات موږ سره اوسئ. او یو مهمه یادونه به مو کوم چې په سپینی ماڼۍ کې د نوروز د میلمستیا چې جوړه شوې وه تفصیل به د خپل همکار وحید فیضی نه واورو چې موږ سره به د کانګرس د ماڼۍ د مخ نه په خپرونه کې او ترڅنګ د جمهوریت څرګندونو په اړه به د نوروز په جزئیات چې موږ سره شریکي دا به واورو. خو موږ سره د همدغه میلمستیا یو ګډونوال جاوید کوټوال صاحب چې دلته په واشنگټن او شاوخوا سیمه کې د افغان امریکایي بنسټ غړی دی دی به موږ سره ځینې نور تفصیل او جزئیات په شریک کې او زمنن د نوروز په اهمیت به وغږیږي. نو هیله ده تاسو نه چې موږ سره اوسئ. لیدونکو نه هیله کوم چې موږ سره اوسئ. په لږه شیبه کې خبرونه پیلو. د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې البته بیا د نوروز جشن ورنل منسل شو، خو بیلابیلو شخصیتونو او بنسټونو په خصوصي او ټولنیزو رسنیو د نوروز د مبارکۍ او نیکمرغۍ پیغامونه شریک کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو پیغامونو کې افغانانو ته د نوي 1402 لمریز کال مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د نظام تر بدلون مخکې حکومتونو به د نوروز مراسم په مزار شریف خار روزه کې د جنډي په پورته کولو په رسمي ډول المانځل. همدارنګ په یاد ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي و، خو سږ کال یو ځل به اکثریت خلک خصوصا خزینه فعالانی مایوس دي.
حذف نمودن این روز باستانی از تقویم نشان می دهد که طالبان با فرهنگ و هویت مردم افغانستان بیگانه هستند. ما این روز را پاس می داریم و امروز دور هم جمع شدیم تا این روز تاریخی را تجدید نماییم.
سقل بیخی دوباره ناامید و ناهیلی و چې نو چا جمعه بدل کړی نه چې چرته کار نه وته لګی ټول خلک خپل کورو کې مایوس دي. نوستي ډېر مشکلات سره مخ مخ دي. ډېر خلکو ته رواني تکلیفونه پیدا شوی دي، حتی مونږ ته خپل هم رواني تکلیفونه پیدا شوی دي ځکه چې مونږ ډېر مایوس یو.
اما بدبختانه 2 سال میشود رخصتی نوروزی را طالبان از تقویم کشور حذف کردن. مردم افغانستان رخصتی برای تجلیل این روز ندارند. تجلیل این روز را آرام و تجلیل کنندگان این جشن را مستحق مجازات می دانند.
خود دلته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او میرمن یې جل بایدن ټول هغو خلکو ته د نوروز مبارکي ویلې ده چې په متحده ایالاتو او نړۍ کې دا لرغونی جشن مانځي. بایدن د دوشنبه په ورځ یعنی پرون په سپینې ماڼۍ کې د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې ویل چې نوروز د هیلو دپاره یو ښه فرصت دی. هغه د افغانستان د وضعیت په اړه ویل چې سږ کال نوروز د ډیرو کورنیو دپاره په سختو شرایطو کې پیلیږي چې خلک یې تر بل هر وخت څخه زیات هیلو لرلو ته اړتیا لري. د سپینې ماڼۍ د نوروز میلمستیا نور جزئیات د خپل همکار وحید فیضی نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه را سره دی. فیضی صاحب، که لږ لیدونکو ته ووایو چې جمهور رئیس بایدن نور څه وویلې په دې مجلس کې.
ډیره زیاته مننه آشنا صاحب. په سپین ماڼۍ کې د نوروز د جشن لمانځلو په مراسمو کې ولسمشر جو بایدن ټولو ته مبارکي ویل ده، او دغه راز یې په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې د خلکو ستونزو یادونه کړې ده.
په سپین ماڼۍ کې د نوروز د لمانځلو مراسم.
Happy Nowruz to all of you and your families, and may God bless you all.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو شمېر افغانانو، ایرانیانو او نورو سره د نوروز لرغونی جشن ولمانځه. ولسمشر بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې د هفسین د میز ترڅنګ وینا کوله، د غونډې ګډونوال ته په خطاب کې وویل چې نوروز یو لرغونی جشن دی چې له ډېر پخوا راهیسې د شیراز له باغون څخه نیولې بیا تر کابل او اربیل تر غرونو او باکو پورې لمانځل کیږي.
مون پوهیږو چې سږ کال نوروز ډېرو کورنیو لپاره په سختو شرایطو کې راځي. په ترکیه او سوریه کې د هغو کورنیو لپاره هیله چې له ویجاړوونکي زلزلې وروسته د خپلو عزیزانو په غم غمجن دي. د افغانستان د خلکو لپاره هیله چې لا هم د ژور بشري ناورین سره لاس او ګریوان دي. د ایران د خلکو لپاره هیله چې د خپلو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره مبارزه کوي.
لومړی میرمن جل بایدن هم په سپینه ماڼۍ کې ټول ته د نوروز در رسیدو له امله مبارکي وویله.
And Eid Shoma Mubarak.
سپینې ماڼۍ ته ښه راغلاست د سولې د احساس لپاره، له اوږدو شپو څخه وروسته د لمر لپاره، د میرمنو لپاره ژوند او آزادي، د آزادۍ لپاره آزادي.
پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ وروسته دا هیواد له سخت بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی، او طالبانو په مدني آزادیو په ځانګړې توګه د ښځو پر زده کړو او کار باندې ډېر محدودیتونه وضع کړي دي. همداشان ولسمشر بایدن او میرمن جل بایدن په دې غونډه کې د ایراني 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران سړکونو ته د نجونو او میرمنو د راوتلو ستاینه وکړه. په ایران کې د تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی لمړین وروسته په دې هیواد کې پراخ مظاهره وشوه.
متحده ایالات هغو زړورو میرمنو او ټولو ایرانیانو تر څنګ ولاړ دي چې له خپلې عقیدې سره نړۍ ته الهام ورکوي، او زه باید د هغوی پر زړورتیا، د هغوی پر رښتینې زړورتیا ټینګار وکړم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د نوروز در رسیدو له امله ټولو هغو خلکو ته مبارکي ورکړې چې دا ورځ لمانځي.
فیضی صاحب، دا د بشری حقوقو موضوع دلته پر راپور کې ستاسو یاد شوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د بشری حقوقو په اړه یو کلنی راپور ورکړ. د افغانستان په اړه هم پکې څه ویل کنه؟
بله آشنا صاحب، د افغانستان په اړه مشخص څرګندونه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې ویل دي چې په 2022 کال کې پر میرمنو د محدودیت، البته طالبانو محدودیت ځپون کې توپیری او برحمانه وو. دغه راز په دغه راپور کې ویل شوی چې د میرمنو د تعلیم په برخه کې د افغانستان یوازینی هیواد چې میرمنې پکې د تعلیم کولو حق نه لري. په دغه راپور کې هم دغه راز ویل شوی چې د طالبانو د فرمانونو لکبله په غیر دولتي ملي او نړیوال مؤسسو کې ګنښ پر مرمنې لکارنو منشوي دي او دغه راز د دغه کار لکبله یو شمیر نړیوال مؤسسو په افغانستان کې خپل کارونه درول دي چې لکبله زیات شمیر خلک لسون سره مخامخ شوی دي.
In Afghanistan,
په افغانستان کې طالبان په نشته معنی کې دونکې توګه مېرمنې او جونې په پرله پسې توګه ځپی او د مېرمنو د ازادۍ د زده کړو او کار د حق د محدودولو په موخه تر اوسه اتیا فرمانونه صادر کړي.
د یادولو وړل چې خغلی بلینکن په دې څرګندونه کې ویل دي چې طالبان له نړۍ سره د اړیکو عادی کول غواړي او تر هغه پورې چې د مېرمنو پر ضد طالبان فرمانونه صادروي دا کار نشي کېدی. اشنا سبیت تاسو ته راګرځو.
مننه فایزي سپ تاسو د دې مشرحه معلوماتونه ډیره مننه. اجازه راکړئ چې زه د نوروز په اهمیت او په سپینه ماڼۍ کې د نوروز د پرونی ملمستیا په اړه د افغان امریکایانو د ټولنې یا بنسټ د غړي جاوید کوټوال سپ خبرې هم واخلم چې نن زموږ بلنه منلې ده. کوټوال سپ تاسو ته ستړي مشو يم، نوروز مبارکي هم تاسو ته يم. تاسو هم په خپل په سپینه ماڼۍ کې د پرونی نوروزی ملمستیا کې بلنه درکړل شو ملمانه وي. اول خدای ملمستیا څنګه وا او جمهوریس بایدن اصلا ګډونوالو ته څه ویلی په اصطلاح تاسو مخاطبین وې څه ویلی؟
مانا ناشنا سب لبنانه دغه راز لومړی سال وو چې په دوبره شمیر کې افغانان د سپین ماڼۍ ته راوبلل شي. معمولا په تاریخي ډول دغه جشن د نوروز جشن پرژن نیو ایئر یا د ایرانیانو جشن بلل کېده، خو په تاریخ په اوږدو کې په دې وروستیو کې د آسیایي بنسټونو اوس د افغان امریکن فاونډیشن یا د افغان امریکایي بنسټ په څو باندې دغه څه بدلیدونکي دي او صرف د نوي قانون ورته ورکړ کېږي. که څه هم افغانان بیا هم کم وو، خو دا کمساری او دا ګام چې افغانان دې دغه آسیایي غونډې ته راوبلل شي ولس پشل که څنګه چې فیضي صاحب ویله خلکو ته د هر کلي په وخت ویل چې خپل کور ته ښه راغلاست او د امریکا په هغه ارزښتونو باندې ټینګار وکړ چې ګواکې دغه هیواد د یوې نظریې په بنسټ باندې جوړ شوی، نه د توکم، نه د مذهب په بنسټ، او دا چې هر هغه څوک چې په امریکا کې اوسیږي د دې تابعیت لري او د لپاره خدمت کوي هغه د امریکا ویاړ دی. د یادونې وړ ده چې د خاغلی بایدن معرفي یو ایرانی اصلي ستور مزل وکړ چې په دې په لاند وخت کې راشي د مریخ خواته په سفر ولاړ شي. دا د سرګندوی کې چې په امریکا کې هر توکم کغه افغان دی، کغه ایرانی دی، کغه اوزبک او تاجک یا ترکمن دی، کولی شي شي لو پاوړی ته ورسیږي.
پزړپورې دا ډیره پزړپورې او تاسو افغانان یاد کړ غوښتل مې همدا پښتنو کوم چې غیر د افغانانو نه په دې ملمسیا کې بلچم ګډون کړو کنه یا چا کړو مثلا
ډیره خلک چرا بلل شي. البته ول سپیشل ویل چې پکال د نورو کالونو په پرتله د خلکو تعداد بیخي زیات وو، اکثریت ایرانیان وو، یو شمېر افغانان وو، د افغان امریکایي بنسټ مشرتابه وو، د بورډغړي وو، د زهره د ارکستر خزینه موزیک راګون کی وو، د یو اسلامي مرکز یو افغان امام هم منګولي چراغلی او یو افغاني اصل شاعر چې د واشنگتن ڈی سی د شاعر لقب یې یو کال تر لاسه کړ او مرجان نادری راغلی و او د یو نور قومونو نور مسلمانانو هیوادونو تاجکان هم یو سره راغلی و. په دغه شمیر د افغانانو په پرتله هم کم وو.
د سپینې ماڼۍ تر څنګ کوټوال صاحب د امریکا حکومت منګورو خبرونو کې ماورو چار کال په یو نه یو بڼه باندې د نوروز لمانځنه کوي، خو دلته په واشنگټن یا په مجموع کې په متحده ایالاتونو کې افغاني ټولنې څنګه لمانځي؟ مثلا تاسو خپل چې افغان امریکن فاونډیشن یاد کو خپل ټولنه څنګه لمانځي خپل افغانان؟
افغانان که څه هم د ټولنو لخوا لوی پروګرامونه ستا کله اوس کمرنګو کې نشي دلیل دا هم چې د روژې مخه او خلکو دغه خپل چې په داسې وخت کې ډېر خوشحالياني وو کې په نظم ډولو کې، مګر وړو ټولنو د مختلفو قومونو د مختلفو ولایتونو د مختلفو ژبو خپل دوستان راغوښتي او لکه څنګه چې په ټولنیزو رسنیو کې ګورو هاف سینونه جوړ کړي دي، سمانک یې پاک کړی دی او د موسیقي، شعر، شاعرۍ او د ملګرو سره د یو ځای کېدو په ډول باندې دغه ورځ لمانځي او دنیا ته او نور افغانان ته ښایي. البته ما تکل ولیدل چې خلک ډېر په درس کې لمانځي او مختلف قومونه زمانه کې لري شوې لاته دا هم چې په زمونږ په هیواد کې د دغه لمانځلو باندې بندیزونه دي، خلق غواړي حاکمان ته دا وخی چې مونږ چې هر شي اوسو خپل کلتور خلق ته وړاندې
کوو. یعنی لنډ نظر ما خلم خود سه پښتنه به ملک زره جامع غونډی ښکاری، مثلا ولی په دومره درس کې لمانځي کله کې د سلیدونکو د زپویګم چې یو تعداد شاید په دې دلیل پوي وسی، ولی افغانستان کې حکومت نه لمانځي، ولی بیرون افغانان غواړي چې ولمانځي، هغه ګټه څه ده؟ ولی دا کار کوي؟
اشنا شبدا انسانی فطرت دے چکلا د انسان نه د ازادۍ د سلبولو یا د خپل ارزښتونو کلتور او انانې د منځلو حق واخیستل شي، نو دوی توان حتی چې هرڅومره کېدای شي د هغې په مقابل کې عکس العمل وښي، غبرګون وښي او دا ښه په درس کې ولمانځي. او سږکال په امریکا او اروپا او نورو هیوادونو کې افغانان دا وښودله، هغه کسانو چې کېدای شي په تیرو کلونو کې په ډېر کمرنګ ډول دغه انانات لمانځل، سږکال په درس کې لمانځي. او پیغام یې دا دی طالبانو حاکمانو ته چې مونږ هر شي ته چې اوسو خپل دود خپل دستور ساتو، په مونږ کې توکمیز ژبنیز توپیرونه نشته. ما په ځینو معقولونو کې ویلي چې د افغانستان د هرې طبقې وګړي راټول شوي وو او ډېر په جوش او خروش باندې دغه ورځ لمانځله. نو دا د یو پیوستون یو سمبولیک ځواب دی چې افغانان حاکمانو ته
ستاسو د خبرو په اساس د یووالي او اتحاد او د یو لوی ارزښت ساتلو او راټولېدلو یو مهم عنصر دی. کور ودان کوټوال صاحب، ستاسو د حضور نه ډېره ډېره مننه.
مننه.
ترنول دونکو، د افغانستان کې د محدودیت او محرومیت خبره یاد شوه. د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ هم د پرون د مارچ په شلمه خبرداري ورکو چې د بسپنه ورکوونکو په مرستو کې کمواله کېدل شي چې سکهال د افغانستان ځنې برخې قحطۍ ته وړي او زیاته کړل چې په کومکونو کې د مخکنه کمواله د کموالي لامل تر 9 میلیونو پورې افغانان به د خوراکي توکو د مرستو څخه به برخې پاتې شي.
دا وخت د ملګرو ملتونو د خوړو اداره یا WFP د مارچ او اپریل لپاره د 3 نوي میلیون ډالرو کمښت لري، چې دا د 4 میلیونو افغانانو لپاره د خوړو راشن 50% کموي. او کچری پیسې نوي نوور پسې میاشت کې به نور 9 میلیونه خلک په بشپړ ډول د خوراکي توکو مرستې د لاسه ورکي.
دا به په حقیقت کې 9 میلیونه خلک و چې هیڅ ډول مرستې به ترلاسه نه کړي. په دې میاشت کې به 4 میلیونه یو څه مرستې ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې د اپریل په میاشت کې 9 میلیونه خلک به هیڅ ډول مرستې ترلاسه نه کړای شي. لکه ما چې مخکې ویل، 6 میلیونه خلک قحطۍ ته ورنږدې دي. موږ حتی دومره منابع هم نه لرو چې د هغو 6 میلیونو خلکو خدمت وکړو چې مرستې ترلاسه کړي.
د خوړو د نړیوال اداري بیان په افغانستان کې د زیاتیدونکو اقتصادي ننګونو او په خزو باندې د طالبانو د بندیزونو په اړه د نړیوالو چارواکو د غواخونو وروسته د هغو لومړو نخونه یو ده چې ښایي چې کېدې شي نړیوال د مرستو نه پشا شي. لی همداشان د طالبانو د چارواکو هغه پریکړه چې افغان مېرمنې په نادولتي موسسو کې د کار څخه منې کړي یو ویجاړونکو گزار بولی. درې دیش کلن خیر محمد اوه کال وړاندې په هلمند ولایت کې د ماین په 14 کې خپل خپا للا سور کړي وا.
خارجي کومکونه وروره چې کله باندې مونږ وروره چې داخله شو کې کار نستا کسب نستا داجه بند سے نڑی خراب اس وقت نا
مگر جا کو ما کو سے مگر جا کو سی دا کوٹ کی عمر کی ان داری سر نہ تشنا بدل لیکن ال اپر شم نہ رہا.
په 2021 کال کې د طالبانو لواکمنې وروسته د بشر دوستانه مرستو یو لویه بسته چې بهرنو حکومتونو د پراختیايي بودیجې کمولو او بندیزونو لګولو ته لار هموار کړه، هغه مهال د پراخي کهته په مخنیوي کې مرسته وکړه، خو اوس دا ویره بیا په مخسیاتی دودی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیونه خبرونه ګوري. راځو د نړۍ یو څو مهم خبرونه ته. نن روسیې ته د چین د جمهور رئیس شي جن پینګ د سفر دویم ورځ ده. د روسیې جمهور رئیس د چین د خوانه د اوکرين د سولې د پلان هرکلی کړی دی، خو واشنگتن د چین د خوانه د اوکرين د سولې د پلان په اړه هیله من نه ښکاري. تفصیل یې په راپور کې واوري.
که څه هم روسیه ته د چین د ولسمشر د سفر موخه د روسانو سره د اوکراین د سولې پلان شریکول دي، خو دا سفر تر ډیره بریده د امریکا په وړاندې د چین او روسیې د ولسمشرانو لخوا د دواړو هیوادونو ملګرتیا ښکاره کول دي.
مونږ هیله منو چې له یوه اړخه به د چین او روسیې ترمنځ ستراتیژیکي ملګرتیا په نړیواله کچه اعتدال او برابري رامنځته کړي، او له بل اړخه به زموږ د هیوادونو ګډې خوشحالۍ او پرمختګ ته وده ورکړي.
خو امریکا په اوکراین کې د شی جن پینګ د اوربان پلان په سختۍ رد کړي او ویلي دي چې دا پلان به روسیې ته له اوکراین څخه پر نیول شو یو سیمو باندې د قبضې دوام ته لار هواره کړي.
مونږ د چین ولسمشر د اوکراین د ولسمشر سره خبرو کولو ته هڅوو. له هغه راهیسې چې روسیې پر اوکراین باندې برید کړی، د چین ولسمشر تر اوسه د اوکراین له ولسمشر سره خبرې نه دي کړي. که په روښانه ډول یې ووایو، زموږ باور دا دی چې چین د اوکراین دریځ نه دی اورېدلی. دوی یوازې له روسانو سره خبرې کړي. مونږ همدارنګه ولسمشر شي جینګ پینګ هڅوو چې د روسیې پر ولسمشر د روسیې د ګاونډیانو ځمکني تمامیت درناوی کولو ته وهڅوي. یقینا نړۍ او د چین ګاونډیان دغه حالت ګوري.
ډیر خلک روسیې ته د چین د ولسمشر سفر د روسیې د ولسمشر څخه د ملاتړ یو ننداره بولي، خو ګدا سفر د ملاتړ له یو ننداري ورتیر شي پر وړاندې به د امریکا خبرګون شوي.
په هغه جګړه کې چې پوتین پیل کړی او هغه پایلې چې نوموړي دغه جګړې ترلاسه کول غوښتل تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. په هغه کې د ولسمشر پوتین لپاره د چین د ولسمشر ملاتړ د شارک حیثیت لري. د دې عمله د دواړو ولسمشرانو لپاره دا یو آرام ملګرتیا ده. مهرباني پکې ډېره نشته. بیا هم موږ ګورو چې له دې غونډې وروسته دا ملګرتیا پر کوم لوري روانه ده. خو دا دواړه داسې هیوادونه دي چې په لسګونو کلونه د ګډ کار کولو تجربه او یو پر بل باور نه لري. دوی په نړیواله کچه د امریکا د رهبرۍ پر رول نظر ساتل غواړي.
د چین ولسمشر له هغه یو څو ورځې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په اوکراین کې د بشري جرمونو له امله د روسیې د ولسمشر پوتین د نیولو حکم وکړ، روسیې ته سفر کوي. چین پر ځای د دې چې پوتین د دغه کار له امله وغندي، نوموړي ته په دې سفر سره یو ډیپلوماټیکه تکیه ورکړه. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او یو وړه ډله مظاهره کوونکې د نیویارک دغه محکمې مخې ته په یو پارک کې راغون شوې، چیرته چې څارنوالانو د خپلو پلټنو دوسیه تکمیلې تر څو معلومه کړي چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پټه د غیر قانوني پیسو په یو قضیه کې لاس لري کنه. په دې قضیه کې د پورن یا لوڅو فلمونو یو مشهور لوبغاړی هم ښکېله ده. په ډېر احتمال په غیر قانوني ډول د لوڅو فلمونو لوبغاړی سټورمی ډانیل ته د پیسې د ټرمپ د جمهوري ریاست د ټاکنیزه کمپین په وروستیو ورځو کې ورکړل شوي وو. دا پیسې د ټرمپ په خوانی مدافع وکیل او ملګری مایکل کوهن لخوا یادې خزه ته د دې لپاره ورکول کېدلې چې د ټرمپ په ګټه د نوموړي سیاسي مخالفین بدنام کړي. د ټرمپ مدافع وکیل په 2013 میلادي کال کې په یاده قضیه کې ګرام وګڼل شو، خو په خپل ډونالډ ټرمپ د فدرال څارنوالانو د خوانه نه دی تورن شوی. په سوریه کې مخالف مدني فعالان او د حکومت په پلوي رسنیو خبر ورکړی دی چې نن د سوریه په شمال کې کوردانو ځکه مظاهره وکړه چې د ترکیې په ملاتړ مخالف ځواکونو په هغو کوردانو ډزې وکړلې چې د نوروز په خوشحالۍ کې اور لوبې کولې. په دې ډزو کې درې کوردان وژل شوي دي او څلور تنه زخمیان دي. دا پیښه په شمالي خارګوټي جندریس کې شوې ده چې د تیرې میاشتې په زلزله کې هم زیات ځپل شوی دی. د نننۍ خونړۍ پیښې دا هم معلومه شوه چې سوریه کې د ترکیې په پلاوی د مخالفو ځواکونو او کوردانو ترمنځ اختلافات څومره ژور دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار یو ډلې ویلي په مظاهره کوونکو د احرار شرقي وسوال ډلې د خوانه دزې شوې دي. او د عراق په شمال کې د کوردانو په خودمختار سیمه کې هم په زرګونو خلکو د دوشنبه په ورځ یعنی پرون ورځ نوروز ولمانځو. پرون ښځو او نارینو د عراق په اکرا خار کې د 1402 لمریز کال د نوروز په خوشحالۍ کې اورونه بل کړل او یو غرته د اورلوبو لپاره وختل. کوردانو دا ځل هم نوروز په دې هیله ولمانځه چې کیوه ورځې د کوردانو خپلواکي واک رامنځته شي. او په ګانا کې هر میاشتې ځوان انجنې د میاشتنی ناروغۍ یا هیز لامل خونځیو ته د تک څخه پات کیږي. خو د خونځي و استاد دیبا کرونی وړو پیډونو ته یا پټیو ته په چمتو کولو سره د دغې ستونزې د حل لاره چاره لټوي. تفصیل یې په راپور کې واورئ.
د ګانا د اشنتی ایالت په لری پروت خار افاره کې یوی خون کې د یوی عادی خوددا سي مسلې چې په ډیر کم بحث کیږي د حل لپاره نوې لار پیدا کړې ده. د 200 د کوونکو په یو خونځي کې خون کې احمدیه عبد اللطیف ته معلومه شو چې د هغه خزینه د کوونکو کې اکثره لا ټولګي څخه غیر حاضرې وي.
کله چې ما د افری په خارګوټی کې په دې خونځي کې تدریس پیل کړ نو پوه شوم چې زیاتره خزینه زده کوونکي د میاشتنی عادت په وخت کې خونځي ته نه راځي، ځکه چې د بې وزلۍ له امله دوی د صفایي خیال نشي ساتلی.
عبداللطیف د ایکومی افریقا بنسټ کې خود چې د بیا کارونې وړ د پاکۍ د پټو د تولید مرکز دی. دا خپل زده کوونکو ته دا پټي ویډیا ورکوي.
مونږ د دې پټیو جوړولو لپاره وطني ټوکر کاروو. مونږ هیڅ ډول کیمیاوي مواد نه اضافه کوو. دا ارزانه، سالم او د چاپیریال لپاره هم ښه دی.
د غزده کوونکی وای د پاکۍ ویډیا پټو په خلکو ډیر اغیز کړی دی. ګانا یوازینی زین دی چې د دې مسلې سره مخ دی. د ملګرو ملتونو لخوا د 2022 رپورت اټکل کوي چې د افریقا سهارا سیمه کې پهارو لسو کې یو جیلې د میاشتنی عادت په وخت خونځي ته انځي او یا په پای کې په بشپړ ډول د درس نه محروم کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د نوروز په اړه یو بل راپور هم لرو. د امریکا په ټکساس ایالت کې هم ګڼو افغانانو د نوروز ورځ لمانځلې ده چې د نورو هیوادونو وګړي هم ورغلي. دا مراسم د ځایي مدني ټولنو د خوانه تنظیم شوی او زمونږ خبريال زبی الله غازی یې راپور لري.
د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د خلک د نوې هجری مریض کال د مانځنې لپاره راټول دي. په دوی کې ډېری افغانان د لری پښتونخوا خلک او د ترکیه او سوریه سره سره د زنو نورو هیوادونو وګړي مورغلي. د پروګرام ګډونوال خوشاله او چې په مهاجرت کې ملک تر لګ خپل کلتوري او ملي ورځې مانځلې شي.
ما انجه مو بسر خوش هستیم کې تعداد زیاتی از افغانا او در زم از مردمای مختلف از کشور ایران او در زم از کشورهای دیگه در اینجا اشتراک کردند و دیدم چه که اینجا مردما حتی معلوماتای میتونن بگیرن از کمپانیای مختلف. کمپانیایی هست که ما میتونیم در به حساب بر معلوماتی که نیاز داریم از این کمپانیا داشته باشیم و دوستای زیادی از جمله حیوانای ما رو دیدم میتونیم.
دغه پروگرام د ایمگیج په نوم هغه ادارې را بلل چې په امریکا کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلو مسلمانانو سره کومک کوي چې دوی څنګه د امریکا په سیاست کې ورګډ شي. د دغه ادارې د ټکساس ایالت اجرایوي مشره پلوشه شیروانی چې اصلن د پښتونخوا اوسیدونکو ده وایي هڅه کوي چې په امریکا کې میشو مسلمانانو ته کاري فرصتونو، سیاست کې د راګډولو او نورو اړخونو کې کومک وکړي، ځکه نو لکه د نوروز د داسې ورځو منځنیم ترتیبوي.
ډېر زیات افغانان دا سلیبریشن د نوروز ته پاره دي او سو دلته موږ سیریان دي افغانان اف کورس پښتون هزارا تاجک دلته دي.
که څه هم افغانستان کې به د نوروز ورځې ته غنی تیاری کړي چې سمنک او میوه تر ټولو ځانګړي خوړو. خو دې پروګرام ته ورغلي خلک صرف د نوروز ورځې ته د غنو کورنۍ راټولې دلم یو غنیمت ګڼي.
دل تخپل ټبر سر راغلی ما زه راخروم دې لور می راغلی دا ختم می راغلی دا من ډیر زیات متاثر شو. ولې چې دا هیوسټن کې کم دی دا ډیر کاسموپالیټن غونډ خار دی. دلته هر علاقې خلک چې کم دی نو خپل خپل تہواران چې کم دی نو مناوي دلته دا فیسټیول چې کم دی د نوروز دا دا خوډو زول سره سوال دی زمونږ ډیر ځونه وسره واپس ته دی.
د طالبانو تر واکلان د افغانستان کې د غسی کلتوري ورځ یا غسی نشین منزل کې د لخوا غنو افغانانو په نورو هیوادونو کې سګنې نوروز منزل دی.
دا خبرونه منګه پایتر سعودي رنولیدونکو البته پښتو خبرونه خو تاسو نه دا هیله لرو چې نه یوازې دا چې په انټرنیټي پاڼو باندې د امریکا غک دا د نن د نوروز ځانګړي خبرونه پروګرامونه راپورونه او مرکه در سره وګوري او دوستانو سره شریک کړي، بلکې منګه نیم سات وروسته یعنی د واشنگټن په وخت یو لسیم بجې او تر دوه لسیم کې یو سات په افغانستان کې د نوروز په نل مانځلو په علتونو باندې خبرې کوو، د نوروز په اهمیت خبرې کوو، په تاریخي پس منظرې غږیږو. منګ سره به په دری او پښتو جبه دواړو کې یعنی ملمانه بولرو د پروګرام نوم سپینې خبرې اروک راسته او زه او بل همکار به مې په خبرونه کې وسنو. تاسو نه هیله کوم چې کچیرته موقع او چانس لري دا بس تر سره واوري، کچیرته نشي کولای نو تاسو کولای شئ چې د ویب پاڼه باندې د امریکا غک په ویب پاڼه باندې مستقیم وم ګورئ، ځکه چې موږ